د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لار پرون ماښام د مسافروړونکو موټرو په مخ بیرته خلاصه شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، سالنګونو کې لا هم د واورو د پاکوالي هڅې روانې دي څو لار د ترانسپورتي موټرو تګ راتګ ته هم چمتو شي. سالنګ لاره پرون یک شنبه سهار مهال د واورو او توپان له کبله د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوه. سالنګ یو مهمه ترانسپورتي لار ده چې کابل له 1500 شمالي او شمال ختیځ ولایتونو سره نښلوي. دغه غرنۍ او له پیچومو ډکه لار د ژمي پر مهال ډیره زیانګالې ده او وخت نا وخت د ترافیکو په مخ بندیږي. لږ تر لږه لس افغانان د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوې ترافیکي پیښه کې مړه شوي دي. ځایي چارواکو د آزاد اروپا ازادۍ راډیو مشال څانګې ته ویلي چې پیښه پرون یکشنبه په چاغي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي موټر او ټانکر د ټکر له کبله شوې. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د اساسیت له کبله نوم واخیستل شي وویل چې دغه ازبک ټبر افغانان د ځایي قاچاق وړونکو په مرسته ایران ته پر لاره و چې موټر یې ټکر شو. تر اوسه د پیښې ډیر جزئیات معلوم نه دي او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي استازو هم پر پیښه تبصره نه ده کړې. د متحده ایالاتونو او اوکراین استازو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په چارو کې د فلوریدا خبرې رغونکې او مثمرې وبللې. دواړو لورو په یوه ګډه اعلامیه کې د دغو خبرو هرکلی کړی خو د جګړې د پای ته رسېدو د کوم ښکاره څرک خبرې نه ده کړې. دغه خبرې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف په قربتوب د دریو ورځو په مخه د فلوریدا په میامی کې روانې وي. د خبرو پر مهال روسیه او اوکراینی مرکچانو له ویټکاف سره جلا جلا لیدکات درلودل. دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د امریکا د حکومت د هڅو تر ټولو تازه ګامونه دي. او کرملین وایي د کریسمس د رخصتیو پر مهال په اوکراین کې د سولې هوکړې ته د رسېدو احتمال کم دی. د روسیې د ولسمشر د بهرني سیاست سلاکار یوری اوشاکوف ویلي فلوریدا کې د سولې په تړاو له ترسره شوو خبرو باید د جدي پرمختګ تمه ونه شي. هغه په امریکا کې د کریسمس رخصتیو ته په پام وویل، دغه رخصتۍ کولی شي د چټک پرمختګ بهیر ټکنی کړي. متحده ایالاتونو تیره میاشت د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو په هدف 28 مادیزه طرحه وړاندیز کړه. اوکراین په غبرګون کې دغه طرحه د روسیې په ګټه وبلله او له خبرو اترو وروسته یې د طرحې د مادو شمیر 20 ته راټیټ کړ. په طرحه کې لانجمنه موضوع روسیې ته د اوکراین د یوې برخې سپارل و چې د اوکراین ولسمشر وویل دا کار نشي کولی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکی هیلې مې ومنئ، هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو تیر څپرکی کې تلوست کې مو د تخم لرونکو نباتاتو د ډیرښت په اړه ځینې موضوعات زده کړل. د مثال په ډول تخم لرونکي نباتات په څه ډول ډیرښت کوي. دوی د ډولونو د پلوه چې موږ ویلي وو تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وو، یو جمنوسپرم وو او بل انجیوسپرم وو، چې دوی دواړو په مختلف ډول سره ډیرښت کوي. په انجیوسپرم کې مو ګل تر بحث لاندې ونیوي، د ګل جوړښت مو پیژندئ او په دې پوسولو چې ګل څه ډول ډیرښت کوي. نن ورځ راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې تخم لرونکي نباتات هغه خپله د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت نشي کولی، نو په دې څپرکی کې به موږ پوسو چې تخم لرونکي نباتات څه ډول ګردشندنه کوي، څو طریقې دي او نور کومې لارې دي چې د هغه څخه دوی کولی شي ډیرښت وکړي. زموږ درس د 57 صفحې څخه تر 68 صفحې پورې به دوام. راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه چې مو ویله، نباتات نسي کولی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي تر څو د دوی هغه نارینه جنسي حجرې او ښځینه جنسي حجرې یو د بل سره چوسي القاسي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته شي. نو د دې لپاره موږ وایو ګرځندنه صورت نیسي چې هغه د مختلفو عواملو په واسطه د نارینه جنسي حجره چې ګرده ده هغه کسوړې چې وي او تر تخمې پرې ځان رسي. چې کله تخمې ته ورسېدل یعنی ښځینه یا د تانیس الې ته چې کله ځان ورسوي د هغه سره د تخمې سره یو ځای کیږي، د وخت په تیرېدو ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. اول چې کله القاسي زایګوټ جوړیږي چې زایګوټ ته کله موږ نور هم وده وکړي ورڅخه یو نوی نبات جوړیږي. او دغه عملیه چې د موږ وایو چې په مختلفو عواملو کیدلی سي، یا هم کیدای سي چې د الوتونکو با، یا هم کیدای سي چې د حیوانات بغیر د باد په واسطه ګرده تر تخمې پورې ځان ورسي. راځو اوس ووایو چې د ګردشندنې ډولونه څو ډوله دي، یعنی په څو ډوله سره دوی ګرده تر تخمې پورې رسیږي. لومړی راځو ځاني ګردشندنه. ځاني ګردشندنه چې ده لکه څرنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي، دا چې دی خپله د ګردې په واسطه چې کیږي یو نبات القا کیږي، یعنی د په هغه نبات کې چې کومه ګرده تولیدیږي د هغه نبات تر تخمې پورې ځان رسوي د مختلفو عواملو په واسطه. کله چې ځان ورسوي په هغه نبات کې په تخمې د تخمې سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کوي. ورپسې راځو متقابله ګردشندنه. متقابله ګردشندنه چې ده دا دوه نباته که چیرې موږ څنګ پر څنګ چې هم نه واوسي، دوی د یو نبات د تذکیر آلې څخه ګرده راولاړیږي، د بل هم نو نبات چې ورسره ورته اوسي د هغه نبات و تخمې ته ځان رسي. کله چې د هغه نبات تخمې ته ځان ورسي د هغه سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کیږي. دا چې سوله متقابله ګردشندنه سوه. ورپسې راځو مصنوعي ګردشندنه. مصنوعي ګردشندنه د نامه څخه معلومیږي، یعنی دا دوی خپل نبات د خپل نبات په واسطه سرته نه رسیږي، دا د خارجي یا انسانانو په واسطه چې کیږي د انسانانو په واسطه صورت نیسي. څه ډول؟ دوی د یو نبات ګرده اخلي د بل نبات د تخمې سره یو ځای کوي تر څو یو ښه نسل لاسته راوړي، چې دا په زیاته اندازه په بڼوالي کې باغوانان راولاړیږي تر څو یو د حاصلاتو ښه نسل ولري، یو ښه حاصل ولري. د هغه دپاره دوی راولاړیږي د یو ښه نبات چې ډیر حاصل ورکوي د هغه ګرده را اخلي، د هغه نبات چې سم حاصل نه ورکوي په تخمه کې یوځای کوي چې ورڅخه یو نوی نبات د ډیر محصول لرونکی رامنځته کیږي. اوس نو راځو د ګردشندنې عوامل وایو، یعنی په کومو عواملو سره ګرده تر تخمې پورې ځان رسوي. لومړی راځو د هغه دپاره موږ دوه عوامل لرو، یو چې دی باد دی، بل یې ژوندي ناقلین دي. بعد چې دی موږ وایو د هغه نباتاتو کې رامنځته کیږي چې هغوی نه رنګ نه شیره او نه خوند ولري. موږ ویلي وه چې دغه کوم حیوانات یا حشرات چې دي هغه د نبات د رنګ او شیرې د عمله د هغه ته چې کیږي جس کیږي، او کله چې هغه نبات ته ورسیږي د دغه حیوان د الوتونکي په واسطه د ګردې انتقال صورت نیسي. مګر باد چې کله مثال د ګردشندنه سرته رسي هغه په هغو نباتاتو کې دي چې هغوی شایسته ګلان او شیره ونه لري. د مثال په ډول غنم دی، غنم چې دی هغه د باد په واسطه چې کیږي ګردشندنه صورت نیسي، یعنی د باد په واسطه د دې ګرده تر تخمې پورې رسیږي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي لکه څرنګه چې مو وویل په د حیواناتو په واسطه صورت نه نیسي، کله چې د باد په واسطه صورت نیسي خو معلومداره خبره ده نو د دې تخمه به چې اوسي نسبت د نورو نباتاتو تخمې ته سپک اوسي تر څو وزن به یې کم وي تر څو د باد په واسطه د انتقال صورت چې سي ونیسي. ورپسې راځو دوهم ډول چې دی ژوندي ناقلین دي. ژوندي ناقلین نقل کوونکي یا هم ارسالوونکي یا چې د یو ځای څخه یو شی و بل ځای ته چې کوي انتقالي یا نقلوي. ژوندي ناقلین کې موږ الوتونکي، مرغان، حشرات، دا ټول چې کو پکښې شمیرو. دغه نباتات چې دی دا په هغو نباتاتو کې رامنځته کېږي چې د هغوی نبات ښه شیره، ښه بوی او ښه ګلان ولري، تر څو دغه الوتونکي مرغان یا هم حشرات خپل ځان ته جذب کړي او د دوی په واسطه دغه عملیه صورت ونیسي، ګردشیندنه صورت ونیسي. د مثال په ډول مچۍ ده، مچۍ چې ده هغه تقریبا په ورځ کې 1500 ګلانو ته ځان رسوي. کله چې دغه 1500 ګلانو کې ته ځان رسوي، یعنی ډېر ګلانو کې به دی څه کوي؟ ګردشیندنه عملیه سرته رسوي. چې کله دی دغه کم نبات ته چې نږدې کېږي، د هغه ګرده د دې په دې باندې مشلي او ورڅخه تخمې ته لېږدول کېږي. ښه، راځو ګردشیندنې عوامل مو هم وپېژندل. د هغه وروسته غیر جنسي ډېرښت پېژنو. غیر جنسي ډېرښت چې دی، یعنې د جنسي تکثر په واسطه چې په هغه کې نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود ولري، دغه په واسطه صورت نه نیسي. موږ ډېرې نورې طریقې لرو چې دا هغه وخت اجرا کېږي چې مثال یو ښه نسل ونه لري، د دغو عملیو څخه په استفاده د یو ښه نسل رامنځته کوي. نو راځو اول چې دی قلمه ده. قلمه چې د خپله د نبات د ډنډر او پاڼې یو برخه ده چې موږ وایو د خپل مورني یا د دغه اصلي نبات څخه یوه برخه یې پرې کېږي، یا په خاوره یا په اوبو کې ایښول کېږي. کله چې په خاوره کې ښه خسي نو ریښه رامنځته کېږي او د هغه څخه نوی نبات تولیدېږي، او کله چې په اوبو کې کښېښول سي، د اوبو کې ځینې نباتات ایښول کېږي، د هغوی چې کله هغه لومړۍ ریښه راسي، بیا بېرته هغه په خاورو کېږدي. ورپسې پیوندۍ د نامه څخه یې معلوم دی. دا چې دی د یو نبات راخلي په بل نبات باندې چې کوي، پیوند کوي تر څو د دوی ښه حاصل ولري. مثال د مڼو یا سیبو پیوندۍ چې د ښه نسل د رامنځته کولو لپاره، هغه درخت د سیبو ده چې ښه نسل ورکوي، هغه راخلي دا بل سره پیوند کوي تر څو ښه حاصل ولرو. ورپسې تیغه وهل چې دی، دا موږ وایو د تیغو په واسطه منځته راځي، چې دا عموما لکه په کچالو کې چې کله موږ غواړو یو ښه نسل ولرو، د تیغې په واسطه په ځمکه کې کېږي او نوي کچالو ورڅخه رامنځته کېږي. د ګل لرونکو نباتاتو اهمیت تر اوس مهاله پر چې کوم موضوعات موږ وویله، د دې څخه به تاسې ډېر اخص کړئ چې ګل لرونکي نباتات زموږ او ستاسې په ژوند کې او همدارنګه په چاپېریال کې څومره ارزښت لري. ګل لرونکي نباتات دا نه دي چې یوازې ورڅخه په خوړلو کې استفاده کېږي، بلکې په ډېرو نورو شیانو کې هم ورڅخه استفاده کېږي، لکه څرنګه چې مویلې وه د کورونو په جوړولو کې، په زینتي شیانو کې او همداسې نور. ځینې ګل لرونکي نباتات چې دي، هغه هم خام خوړل کېږي او هم پاخه خوړل کېږي. چې ښه مثالونه یې موږ د رومي بانجان دا ورکوو، چې هغه ګل لرونکي نبات دی چې هم خوړل کېدلی سي او هم پخیږي. دغه رقم ډېر نور مثالونه لرو، یا دغه کم ډوډۍ چې موږ خورو دا هم د چشې د ګل لرونکو نباتاتو له برکته دي. که چیرې ګل لرونکي نباتات نه وای، نو دغه به هم نه وای، ډېر ژوندي موجودات به له منځه تللي وای. ځکه ګل لرونکي نباتات چې ونه اوسي، غوښه به هم وجود ونه لري، ځکه ډېر ټول حیوانات چې دي، ځینې حیوانات چې دي، هغه ټول د ګل لرونکو نباتاتو د پاڼو د ګلانو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي، خپل ځان ته خواړه برابروي. او همدارنګه موږ انسانان د ګل لرونکو نباتاتو هم د کم دوی چې پاڼې اوشان دي، د میوې څخه موږ استفاده کوو. همدارنګه د دغو ګل لرونکو نباتاتو په واسطه چې کم اکسیجن تولیدېږي، د هغه څخه هم موږ څه کوو؟ استفاده کوو. چې موږ د دې شتون زموږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري. ورپسې راځو په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات وایو. ګوري، په افغانستان کې چې دی، یو خپل افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې تقریبا 85% د افغانستان ټوله په باغواني یا هم کرکیلي باندې بوخت دي، چې دغه کروندګر چې دی، د دغه لارې هم د ځان دپاره او هم د نورو دپاره غذا آماده کوي. نباتات لارې غذا آماده کوي، چې دغه نباتات یا کم میوې یا دغه معمولی تخم لرونکي نباتات چې کوم په افغانستان کې وجود لري، و نورو هیوادو ته هم صادریږي. لومړی رازو غلی وایو. غلی چې دی دا د هغو نباتاتو څخه دی چې په کښې کې نشایسته پروټین وجود لري، او ښه مثالونه لکه غنم، وریجې، اوربش او داسې نور دي چې ډېر اهمیت په د انسانانو په ژوند کې لري. او دغه رقم ورپسې دانې یا حبوبات دي چې دوی هم خپل په ځان کې ډېر پروټین او ځینې یې په زیاته اندازه شهم هم لري، لکه لوبیا، باغلي، مشنګ او داسې نور. ورپسې راځو صنعتي نباتات. وایي صنعتي نباتات هغه نباتات دي چې ورڅخه په ډېرو نورو شیانو کې استفاده کېږي، لکه ځینې نباتات دي چې د قند څخه استفاده کېږي، لکه لبلبو، ګنۍ او داسې نور ډېر. او همدارنګه ځینې نباتات دي چې په منسوجاتو کې ورڅخه استفاده کېږي، لکه مالوچه. مالوچه یو ډول نبات دی چې ورڅخه پنبه لاسته راځي. او دغه رقم ځینې نباتات دي چې د غوړیو په جوړولو کې چې موږ او تاسې په روزانه ژوند کې استفاده کوو، د هغه دپاره چې کېږي ورڅخه لاسته راځي، چې موږ وایو نباتي شهم یا غوړي چې دي نسبت حیواني ته ډېر فایده او ګټه لري، لکه لمر، لمرګولی، شړشم دی، پنبه دانه ده، د شون، د دې ټولو څخه چې کېږي شهم غوړي لاسته راځي. او دارنګه ځینې وچې میوې دي، لکه مثال بادام دی، پسته ده، د دوی څخه هم شهم یا غوړي لاسته راځي چې ورڅخه په روزانه ژوند کې موږ استفاده کوو. ورپسې راځو میوه وایو. میوه لکه څنګه چې موږ تاسې پوهیږو دا زموږ د صحت دپاره هم ډېر اړین دی، مهم دی. او همدارنګه په میوې کې ډېر ویټامینونه، منرالونه، انزایمونه وجود لري چې زموږ د بدن ډېرو اړتیاوې ورپوره کوي. راځو په میوه کې موږ مختلف ډولونه لرو چې هغه ډولونه په افغانستان کې وجود لري چې د هغه څخه د سترس کورنۍ د انځر دي، انګور، انار، چې دا ټول چې دي خپل ځان ته ویټامینونه لري چې نور هیوادو ته هم صادریږي او زموږ د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې وجود لري. ورپسې سابا وایي. سابا هم د هغه نباتات دي چې هم په خام ډول ورڅخه استفاده کېږي او هم ځینې یې پخېږي. سابا چې دي هغه ځینې کوم چې د پاڼو څخه استفاده کېږي، هغه لکه پالک، کاهو، ځینې چې بي دي د ډنډې څخه استفاده کېږي، لکه رواش، کچالو او داسې نور، او ځینې چې بي دي د ریښې څخه استفاده کېږي، لکه ګازرې یا هم زردکی. ورپسې راځو زموږ اخیرنۍ برخه ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې موږ درې سوالونه لرو. لومړی سوال، ګرده شیندنه په څو ډوله ده؟ واضح یې کړئ. دوهم سوال، غیر جنسي ډېرښت په څو ډوله دی؟ بیان یې کړئ. دریم سوال، په افغانستان کې معمولي تخم لرونکي نباتات په لنډ ډول واضح کړئ. هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړي، سوالونه مو نوټ کړي او بلې ورځ ته درس ښه زده کړي. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ، روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست اتم ټولګي و اتم لوست. لکه څرنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د ژوو په ډلبندۍ کې ځینې فایلمونه وویله، ځینې حیوانات مو وپېژندله چې د هغه د جملې څخه کبان و، د کبانو مختلف ډولونه و، اغزي پوټکي و، کړي لرونکي چنجان و، همدارنګه مفصله حیوانات و. دا ټوله مو په تیر لوست کې زده کړله. نن راځو د هغه په ادامه ځینې نور ژوندي موجودات او مثال موږ فقاریه حیوانات شروع کړي وه چې په فقاریه حیوانات کې موږ یوازې کبان وویل. نن راځو د فقاریه حیواناتو نورې ټولګې، نورې برخې هم چې کوو زده کوو. زموږ درس به د شپږ پنځوسمې صفې څخه تر دوه شپېتمې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی زو حیاتین وایي. زو حیاتین چې دی موږ وایو ولې د زو حیاتین په نامه سره یادیږي؟ ځکه چې دغه ژوندي موجودات چې دي هم د ژوند نیمه برخه چې د هغه په اوبو کې او نیمه برخه یې په وچه کې سرته رسوي، چې د هغو د جملې څخه چونګښه موږ په نظر کې نیسو. چونګښه چې د هغه د لاروا مرحله د اوبو په داخل کې سرته رسوي، او د کله چې د اوبو په داخل کې یې برانشونه لري، کله چې وچ ته راووزي برانشونه یې په سږو باندې بدلېږي او د سږو په واسطه تنفس کوي. مروی زهایتین څه ډول جوړښت لري؟ دوی جوړښت دی هغه نازک، رون او نمجن دي او بې پترکې دي یا بې پوستکې دي، ځکه نو دوی کولی سي چې د پوستکې له لارې هم تنفس سرته ورسي. بل موږ وایو چې دوی خپل جوړښت دی ځلیدونکی او زهري پوستکی لري چې د دې عمله دښمنان نسي کولی چې دوی ته نږدې سي یا پر دوی باندې حمله وکړي. ورپسې راځو د زهایتینو ډولونه. وایي زهایتین چې دي هغه په درو ډولونو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې بې پښو زهایتین دي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې دغه زهایتین چې دي پښې او لاسونه نه لري، یعنی جوړښت چې دي چینجیانو ته ورته دي او ځینې یې ډېری یې کړي لرونکي دي، چې ښه مثال یې موږ د سیسیلین دور کولی شو. بل چې دي لکۍ لرونکي زهایتین دي، دوی چې دی اوږد بدن لري او لنډې پښې لري، او ښه مثال یې چې دی موږ د دوی په مثالو کې د سلمندر دور کولی شو. بل چې دی موږ بېلکۍ زهایتین وایو. بېلکۍ زهایتین چې دی د هغو تقریبا 2000 نوی پیژندل سوي دي، چې د هغو د جملې څخه چونګشي، کوربقه او همدارنګه ډېرې نورې نوي یا ډولونه پکښې شامل دي. ورپسې راځو څشیدونکي پیژنو. څشیدونکي فایلم وایو یا هم خزندگان. دوی جوړښت دی وچ او ډبل پوستکی لري چې دا د دې لامل کیږي چې د خارجي صدمات څخه هم وساتل سي او بل دا چې د اوبو د تبخیر مخنیوی هم کوي او د دوی چې دی خپل تنفس د سږو له لارې کوي. د دوغو څشیدونکي چې دي د هګۍ په واسطه تکثر کوي یا د مسل تولید کوي، او د دوی هګۍ چې دي د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. بل راځو د څشیدونکي ډولونه. د څشیدونکي ډېر ډولونه چې دي هغه نن ورځ له منځه تللي دي، چې ځینې یې موږ ښه مثال د ډایناسورز دور کولی سو. ډایناسورونه چې وه هغه د څشیدونکو د لویو ډولونو څخه وه چې نن ورځ یې یوازې فسیلونه پاتې دي. نور ډولونه یې موږ او تاسې چې موږ ډېر ولیدلي هم دي، لکه تمسا یا هم سمسارا، کیشپ دی، ماران دی، دا ټول چې دي په چې کې راځي د څشیدونکو په ډولونو کې راځي. ورپسې راځو بل فایلم ته چې د الوتونکو فایلم دی. ټولګه ده. الوتونکي چې دي هغه خپل ځان ته مشخصې ځانګړتیاوې لري. دی چې دی د بڼکو په واسطه پوښل سوي دي، چې دغه بڼکې د دې لامل کیږي چې یو خو دغه حیوانات تاوده وساتي او د دوی د الوتنو لپاره هم ورسره مرسته کوي. د دوی دغه بڼکې چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې نرمې بڼکې دي او یو یې هم مثال نسبتا سختې بڼکې دي. نرمې بڼکې چې دي هغه دغه نباتات یې پوښلي دي او دوی بدن چې دی هغه چیرې ساتلی دي، تود یې ساتلی دي. بل یو چې دی سختی بڼکې چې دی هغه به د دوی ورڅخه د الوتونو د دوی وزرونه چې دی د دغو برخو څخه جوړ سوی ده، او لکۍ د دغې برخې څخه جوړه سوی ده، سختو بڼکو څخه چې دوی ورڅخه د الوتلو لپاره استفاده کوي. بل موږ وایو دغه کم الوتونکي چې دی په دوی کې ځینې چې دي هګۍ د څشیدون په ډول سره دوی هم د سږو په واسطه تنفس کوي، او د هګۍ اچي، یعنی د هګۍ په واسطه د دوی د مسل تولید کیږي او هګۍ د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. لکه څنګه چې موږ وویل چې د دوی د پنیک چې دي د لیلا مل سوي چې دوی پوښلي دي او د دوی بدن یې ګرم ساتلی دي، نو موږ دوی د تودو وینې لرونکو حیوانات په ډله کې شمېرلی سو چې د دوی د بدن تودوخې درجه چې ده تقریبا 30 سانتي ګراد. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونه ته. الوتونکي چې دي هغه مختلف ډولونه لري. د هغو بڼکو او مشوکې سره پښو ته په کتو سره موږ دوی په مختلفو ډلو باندې ویشل سوي دي، ویشو چې د دوی د مشوکې څخه معلومیږي. مثال موږ ته دا راښکاره کوي چې دغه الوتونکي څه شي خوري، او همدارنګه پښې به موږ ته دغه راښیي چې دوی په کومو برخو کې، په کومو د چاپېریال، په کومو ساحو کې دوی څه کوي، ژوند کوي. د الوتونکي مختلف ډولونه موږ لکه چرګان ویلی سو، هیلي، کوتره، اوشمرغه، پینګوین او داسې ډېر مختلف نور ډولونه لري. ورپسې راځو تی لرونکي حیوانات. دی چې دی موږ وایو د دوی کم دغه کم چچان چې دی یا نیوی زیږیدلي ماشومان چې دی هغه د دوی د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي، او دغه کم نباتات چې دی په خپل ځان کې د سږو لري چې د هغو سږو په واسطه دوی تنفس کوي. لکه څرنګه چې موږ وویل تی لرونکي نباتات چې دی دغه دی د کم تیو په واسطه دوی کم کوچني موجودات چې دی هغه تغذیه ورڅخه کوي، نو ځکه د دوی په دغه شیدو کې چې دی اوبه، پروټین او کاربوهایډریټ، یعنې د دوی شیدې چې دی د دغو درو برخو څخه جوړ شوي دي. او بل موږ وایو تیلرونکي حیوانات چې دی هغه د مغزه چې دی نسبت و نورو حیواناتو ته تیز دی، نو ځکه دوی د تخریش په مقابل کې چټک عکس العمل شي کې ښکار کوي، او همدارنګه د دوی د زده کړې توان هم چې دی ډیر دی. ورپسې راځو د دوی ډولو ته. دوی چې دی خپله په درې ډوله دي: هګۍ اچونکي، کڅوړې لرونکي او پلاسنټا لرونکي. هګۍ اچونکي چې دی دغه کم د موجودات چې دی دغه کم حیوانات چې دی دوی نوي زیږیدلي بچیان چې دی هغه د هګۍ په واسطه چې کېږي هګۍ کې اول یي، او وروسته چې کله هلته وده وکړي خپل نهایي حد ته ورسېږي، د هګۍ څخه چې کېږي راوځي، او وروسته بیا د مور د شیدو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي. چې ښه مثالونه موږ د شیشګي دا ورکولی سو، د پلاتیپوس دا ورکولی سو، او داسې ډېر نور ډولونه هم خپل لري. او بل موږ وایو د تیلرونکي ژوندي موجود حیوانات چې دي دوی مختلف غاښونه لري، چې دغه مختلف غاښونه په واسطه دوی مختلف هر یو مختلف خواړه چې کوي اخلي. ورپسې راځو کڅوړې لرونکي. بل ډول چې دی کڅوړې لرونکي دي، چې په دې ډول کې موږ وایو د دې جنین چې دی مخکې له دې چې خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی تولیدیږي، وروسته دغه کم حیوانات چې دی خپل په ځان کې کڅوړه لري چې د دغه په داخل کې د دوی هغه نوی جنین چې دی هلته نور هم چې کوي وده کوي تر څو هلته چې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي، چې په هغه کې بیا وروسته چې کله دغه کڅوړه کې چې دی کله ژوند کوي د مور د تعین څخه په استفاده خپل تغذیه کوي وده کوي نمو کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د ښه مثال یې د کنګرو دا ورکولی سو، چې هغه چې دی په کڅوړه کې خپل کم نوی جنین یا نوی بچی چې دی هلته ساتي. ورپسې راځو پلاسنټا لرونکي حیوانات چې دي. دا حیوانات چې دي د مخکې د دې چې وزیږي اول د خپل مور په رحم کې د پلاسنټا له لارې تغذیه کوي. کله چې د مور په رحم کې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي نور آماده اوسي چې نور چې سه بهر راسي یا وزیږي، بیا نو چې کېږي دوی هغه کم پلاسنټا نهایي حد ته ورسېده بیا نو داخل تولیدیږي، او دوی بیا د مور د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د غوایي ده، وزه، پسه او همدارنګه ډېر نور اهلي حیوانات هم موږ کولای سو چې په دې کې چې کو شمار کو. نور وحشي حیوانات هم پکښې راځي، لکه مثال موږ زمری ویلی سو او همداسې ډېر نور. اوس ورپسې راځو زموږ بلې موضوع ته، چې د افغانستان تیلرونکي او الوتونکي حیوانات دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې افغانستان یو غرنی او په وچه کې پروت هیواد دی، نو د حیواناتو له مخې دوی ډېر حیوانات چې کړي دي خپل په دغه هیواد کې وجود لري، چې تقریبا الوتونکي مرغان چې دي تقریبا 1500 شاوخوا پېژندل شوي دي، او تیلرونکي چې دي هغه تقریبا 140 ډوله یې شاوخوا چې شوي دي پېژندل شوي دي. بل موږ وایو چې دا کم د دغو حیواناتو د ساتلو لپاره تر څو دوی چې سي پاتې سي دغه لپاره باید د ځینې شیانو په نظر کې ونیسو. مثال د ځنګلونو د منځه وړل چې دي د دغو حیواناتو د له منځه تلو لامل کیږي، چې اوس هم په نړۍ کې ډېر زیات حیوانات د دغو ځنګلونو د له منځه تلو له امله چې سوي دي ډېر نسلونه له منځه تللي دي، او ځینې چې دي هغه د منځه تلو پر حالت دي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د فیلانو دا ورکولی سو، او همدارنګه د پانډا یو ډول حیوان دی چې د خرسان په ډله کې راځي. دغه کم خرسان چې دي دوی هم چې سوي دي نسل یې ورځ تر بلې کمیږي، پر کمیدو روان دي. چې د دې لپاره باید مختلف هغه کم ساحه چې ده برابر سي ترسو او مختلف خواړه ورته برابر سي ترسو چې د دې نسل له منځه ولاړ نه سي. ورپسې راځو د کبانو الوتونکو او تیل لرونکو اقتصادي اهمیت. د دوغو حیواناتو څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی مثال د خوړو په ډول هم استفاده کیږي، د پوستکي څخه هم استفاده کیږي. لکه مثال که چیرې موږ مایان په نظر کې ونیسو، د مایانو یا کبانو غوښه چې ده د هغوی مثال پروټین چې دی د ای ویټامین ای او ویټامین ډي د دوی په خوړو کې مثال وجود لري، په غوښه کې وجود لري چې دا د انسانانو د تغذیې لپاره ډېر ګټور دي. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا نی وختونو څخه را په دې خوا انسانان چې دي ټوله په دې باندې اخته دي، تر څو ډېر وحشي حیوانات شي کې اهلي کې او تر نن ورځ پرې ډېر هم شي کړي دي اهلي کړي دي. ښه مثالونه موږ او تاسو وینو، لکه مثال غویان دي، پسه، مثال سپی، پیشي، دا ټوله چې دي شي کړي دي اهلي کړي دي. چې د ډیرو حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښ څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي او په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کود په ډول څخه هم کیږي استفاده کیږي، تر څو د دوی دا کم د کرنیز محصولات چې دي هغه څه سي ښه وده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې ده پر همدا ځای پای ته ورسېدله. انشاءالله چې په دې فصل کې تاسو ډېر څه زده کړي اوسي او د دې ټول څخه استفاده وکړي او دا کوم نوټونه درسونه چې تاسو وویله هغه خپل د ځان سره تکرار کړي. راځو زموږ د نن ورځې و اخرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده. د هر وخت پر کم موږ درې پښتنې لرو، تاسو دا درې پښتنې د ځان سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی پښتنه ده، زو حیاتین په څو ډول دي د مثال سره یې واضح کړي. دویم سوال، د الوتونکو ځانګړتیاوې ووایاست چې کومې ځانګړتیاوې لري. دریم سوال، تیلرونکي په څه ډول دي واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه مو نوټ کړي اوسي او ځوابونه یې هم ورته لاسته راوړي. نور ستاسو وخت نه نیسم، ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه، هیله لرم چې تو جور رو غو سیاد من بیست. شراغ لست نه هم ټولګي و اتم لسته. از موږ نن ورځې لوست چې دی د تیر لوست په ادامه، په تیر لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندلی، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله او ومو ویل چې دوی څه ارزښت زموږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري. د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسې عضلاتو سیستم پیژنو. دې دواړه چې دي دوه جلا مختلف سیستمونه دي چې هر یو جلا دندې سرته رسي. د هډوکو وروسته چې دي زموږ په بدن کې عضلات راځي، چې زموږ او ستاسو نن ورځې داسې چې دي هغه د پنځوسمې صفحې څخه تر شپږ پنځوسمې صفحې پرې به دوام وکړي. د زموږ او ستاسو موضوع په عضلاتو پیژندنې سره شروع کوم. عضلات چې دي خپل نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو، بدن ته د شکل ورکولو او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دي د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي او د دوی فعالیتونه چې دي د ژوند لپاره خورا ډیر مهم دي. او دوی چې دي د انقباض او انبساط، د عضلاتو انقباض او انبساط چې دي زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دي هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې جوړ کړی دي او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دي پروټینونه وجود لري چې دغه د پروټینونه نري تارونه چې دي د دوی د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکت شي کېږي، د عضلو رامنځته کېږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکټین او مایسین په نامه سره یادېږي، چې دوی کله یو پر بل باندې چې یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسي، عمل سرته ورسي، د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موش وایو خپل د عزلې دا کم ټوله حجرې چې کله کریک اجنسي منقبض سي په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلفې دندې سرته رسي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو چې دي د سکلیټي برخه چې ده څه کوي ده پړشلې ده چې دغه کله چې دوی کشش مثال کشیږي انقباض انبساط کوي د هغه په ترڅ کې څه کېږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی څه کوي داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول څه کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بل دنده موږ ویلی شو چې د وینې پمپ کول. موږ وایي د زړه عضلات چې دي د زړه مثال د زړه کوم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات چې کوي کنټرولوي. همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخې په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسیږي. د متابولیزم عملیات ده چې هغه څه دي د دغه عضلاتو له امله د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي. همدارنګه زموږ بدن ته چې ورکړي دي یو شکل ورکړي دي. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دي هغه عموما په درې ډوله ویشل شوي دي چې مخطط عضلې دي، شوي عضلې دي او د زړه عضلې دي یا هم خط لرونکي عضلې چې مخطط موږ وویل. اوس راځو دې ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دي هغه موږ وایو د زموږ ټولو انسانانو د بدن تقریبا 40% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړي. چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ بدن کې حرکت رامنځته شي. یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دي هغه د چور کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی. چې دغه حرکتونه چې دي موږ مثال کوم کسان چې ورزش کوي یا کوم کسان چې خاندي یا غصه کیږي د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایي سکلیټي عضلې کوم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کوم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. چې د دغو سکلیټي عضلو د خپل لامس خو منمیش موږ سکلیټ په شالې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض چې کیږي د دې لامل حرکت رامنځته کیږي. سکلیټي عضلې چې دي خپل دغه کوم عضلې چې دي مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کوم د هډوکو سره چې نښتي دي د ټینډن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولې دي. د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سرته رسي. د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دوه سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چیلې قرار لري چې دغه بایسپس چې دي موږ مټ او هډوکي چې کې سره نښلي. کله چې د دوه عضلو چې کې انقباض صورت نیسي چې موږ د مټ اوجې چې د مټ مړي کنو خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دغه بایسپ چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغو کې وینو چې بایسپ چې کیږي په ډېر اندازه ښکاره کیږي چې دی د خپل چې دی دوه سره دی. یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کیږي کش خوري چې مثال موږ هغه مثال کژیږي هغه کژی دوه چې د موږ د فلیکسر په نامه سره دو او هغه برخه چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخه چې شي کی بیرته دغه برخه سموي هغه به د چې په نامه سره اکستنسر په نامه یعنی کژی دونکي برخه د فلیکسر په نامه سره او سمو کې برخه د اکستنسر په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ او تاسو د سکلیټي عضلو ورسته موږ او تاسو په دې باندې پیژو او پاتې دي نیمه یو موضوع چې دا کم د دوه سر عضلې چې دي هغه د کژیدون کې چې دي هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوی او دا کم چې سمون کې هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوی. ورپسې راځو شوي عضلې. شوية زلي چې دی دوی مخطط یعنی خط دوله جوړش نه لري مخطط از لوس خنه دی جوړ سی او شوية زلی چې دی خپل جوړش تی اور د دکمانند دی او دوی یوازې یواز دی وی هسته څخه جوړ سی یعنی د دې کوم حجری چې دی یوازې یواز دی یو هسته لري او دی مطلب پلج انرژي سره تر ډیره مودې پر انقباض په حالت کې پاتې کیږي یعنی پلج انرژي په مصرف سره په کارول سره دی خپل فعالیت سرته رسي او د دې کوم فعالیت تونه چې هغه ډیر قرار سره رسید مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغه ټوله د چې څخه جوړ شوی د دغه شوي عضلو څخه جوړ شوی دی او دوی چې دی موږ او تاسو وایي چې پاڼې ته ورته جوړښت لري چې مثال دی عموما دا کم شوي عضلې چې دی موږ وایي دا په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی د دې کوم فعالیت چې دی سره رسیږي هغه زموږ او تاسو په کنټرول کې نه دی اور پسې رازو د زرازلې د زرازلې چې دی د شمزیلرون کې حیوانات کې فقاری حیوانات کې چې دی د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ شوی دی چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یو هسته لري او د دوی کمې عضلې چې دی دوی نستړي کېدونکي دي یعنی د دوی دوامدار د زرازلې چې دی په دوامدار ډول سره فعالیت سره رسي مثال د کوم وینه چې دغه کوي مثال تصفیه کوي دا کوم فعالیتونه سره ترسي مثال بیرته هغه پاکه سوي وینه د بدن ټول اعضاء ته لیږدي دا یعنی ډیر فعالیت ته ضرورت لري نو د دوی کوم عضلې چې دی هغه نستړي کېدونکي دي او د دوی عضلې چې دی هغه هم خط ډول جوړښت لري او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دی هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت په دوامدار ډول سره سرته رسي او پاتې د نیوې چې د دې کم حجرې چې دی یوازې د شوي د عضلې چې دی هغه د یوې هستې د زړه عضلې چې دی هغه هم د دوه هستې څخه ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کم حجرات چې مثال ډېر فعالیت سرته رسي نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کم فعالیتونه چې سرته رسي نو دوی ډېر کار چې سرته رسي دوی باید ډېرې هستې او ترڅو د دوی کم فعالیت چې دی هغه په چټکۍ سره مخته ولاړ شي ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو د عضلاتي فعالیتونو ډولونه چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله دي چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینې غیر ارادي دي عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویل هغه په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی د دې کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسي هغه زموږ په کنټرول کې نه دی دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې دوی خپل فعالیت شي کوي هغه وخت پورې مخته وړي او پاتې سو سکلیټي عضلې چې دی هغه په ارادي عضلو کې مشمیرلې ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دی کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کوم خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دی نو دوی چې کوي هغه لاس پورته کښته کیږي ځینې وخت کېدلی سي چې زموږ برخه غیر ارادي فعالیت وکړي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان او د دې هم کېدلی سي او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دی غیر ارادي او هم ارادي په دوه یعنی په حالت کې هم ارادي فعالیت سره رسي او هم غیر ارادي چې هغه لکه مثال د سترګو د اور کولای سو کله چې موږ او غوړ سترګې را پوالای سو او کچیر زموږ په اراده کې ونه د سترګې را پیدا چې هغه غیر ارادیم کېدلی سي یعنی کتر ډیره وخت پر موږ سترګې ونه نه پوخ په غیر ارادي ډول سره موږ سترګې خپل چی کېږي نه پیژ ورپسې راځو ورزش حرکت زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمیر پورې اړه نه لري چې یعنی یا مثال زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمیر د عضلاتو پورې اړه نه لري بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوي څونه ورزش دا ورزشکاران عضلات چې دی هغوی چې دی ډېر مثال ښه غټ عضلات لري ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته هر څونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي غوندې دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړي دا چې د کوچنیوالي څخه یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو چې شمیر الته ټاکل شوی نو د دې د پاره چې موږ قوي عضلې ولرو د هغه د پاره ورزش لازمي دی، چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، ښه فعالیت سرته ورسي. زه د غښتلو عضلو درلوده د دې د پاره چې موږ او تاسو غښتلي عضلې ولرو ډېر فعالیتونه دي. مثال هغه لپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو، یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کېږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي. همدارنګه ځینې فعالیتونه دي، وزنې دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو، دا هم د دې لامل کېږي چې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینې وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي. چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کې انقباض کوي، غونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیات، یعنی کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو، دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور چې وکړي ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کېږي. او همدارنګه ورپسې زو د عضلات صدمې، چې دا هم یو د مهم موضوعات څخه دی چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالم غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ سي، او یا هم د ځینو خارجي صدمات څخه چې هغه د پاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي، چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسو ویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنۍ برخه چې د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو خپل ځان سره نوټ کړي. لومړی پښتانه عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډول دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلات حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالات کې صدمه ویني؟ ستاسو ټول توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې وکی چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ او تاسو په یو ډېر مهم موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پکو. که چیرې تاسو متوجه شوي اوسئ، موږ او تاسو که خپل ځانو ته وځي وګورو، په موږ او تاسو کې ډېری هغه خصوصیات چې زموږ په مور پلار کې اوسي، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات شوي، یا د سترګو رنګ، د وریښتانو رنګ، د جلد رنګ، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات اوغو ته ورته، چې دا ټول چې دي د جنیټیک اړوند دي. یعنی دا جنیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پرې رالېږدي. زموږ استاد درس په د سلور پنځوسمې صفحې څخه تر یو شپېتمې صفحې پورې دوام وکړي. جنیټیک څه ته ویل کېږي؟ موږ وایي د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواصو کوم خصوصیات چې وي په هغو کې، د هغه لېږد عبارت د جنیټیک څخه دی. چې جنیټیک موږ ته د دوو خصوصیاتو لېږد د یو نسل څخه بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کوم پاتې کېږي هغه د چې جنیټیک په نامه سره یادیږي. دا کوم مثال موږ خصوصیات چې ویل دا ټول چې دي د جنیټیک لامل دي. جنیټیک چې دي د ژوندې دا کوم علم چې مثال د دې څخه باس کوي د جنیټیک په نامه سره دي. جنیټیک چې دي د ژوندې موجوداتو د جینونو وراثت او جنیټیک ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لاره برابروي او د ساينس، طب، کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټور ګټور دي. دوی چې دي مثال موږ وایو د ساينس په برخه کې لکه د ناروغي په تشخیص کې، همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې، او د ژوند د کم جنایي څېړنې چې دي هغه کې مثال جینیټکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په څېړنو کې مهم رول لري، په ټولنیزو اقتصادي برخو کې ډېر، یعنی زموږ د ژوند په ډېرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جینیټک تاریخ ته راځو. تقریبا لس زره کاله پخوا چې وه خلک په دې کار باندې شروع کړې وه چې دوی به مثال ځینې نباتات و لکه چې لکه غنم که چېرې موږ په نظر کې غنم چې وه په اولو وختو کې به یوازې یوه دانه تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر وروسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي تر څو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانې، چې دا چې دی د انسانان یعنې تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت وه. چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دي یو نوی پړاو ته داخل شو، چې دغه نوی پړاو د جینیټیک په نامه سره یادیږي. جینیټیک چې وو هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستی، چې په اتلسمې پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کم نسلونه چې اوړي داسې خواص چې لېږدول کېږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمی تجربې چې دي هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کم مشخصات چې واغه به سم دا کم ځانګړتیاوي چې واغه سم نسوی مشخص کولای، او ټول دوهم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب وو ګریګور مندل نومېدی، چې د خپل د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد وو. دی په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهېدی هم په بیولوژي باندې، په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک چې شي کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لېږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي او د کوم شي پر اساس باندې لېږدول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخستي خپل د کلیسا په شاوخوا کې هلته وکړل، چې تقریبا د خپل په د تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت تېر تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د په نظر باندې نه پوهېدل او پر ده باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا شل کاله د ده د مرګ وروسته دوی دا کشف کړل چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې وه هغه ټوله صحیح وه د جینیټیک په اړه. راځو د پر مشنګو باندې تجربې وایو. مندل چې وو د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شي وو، یو خو دا و چې د پر ریاضي کې عمومي ډېر معلومات درلودل پوه په هغه کې، او بل د یو ښه انتخاب کړی و خپل د تجربو دپاره. هغه چې شو مشنګ وه، مشنګ چې وه هغه یو خو ډېر ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په دې ډول سره هم شو. او د مثال موږ ویل په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې وو یا کم خصوصیات چې وه ځانګړتیاوې مشخصې وې. په مثال په دوه حالاته کې ښکاره کېدل که د دانه تخم یې موږ په نظر کې یا به صاف و یا به ګونځي و، منځنی حالت یې نه درلودي. که ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین و یا هم ارغواني و، منځنی حالت یې نه غوره کوي. چې دا څه شی وه د دې لامل شو چې د مندل تجربې کامیابې واوسي. لزو مثال په دغه کم دغه چې وو تخم چې د انتخاب کې په هغه کې ډېر خاصیتونه، یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ وویل یا به هواري یا به صافي وي، او د دې کمه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به وه، او دوی به یا بنجاني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې وه هغه لومړی دغه کم نبات چې وو هغه پریښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي. په دغه کم نبات چې وو د اول پریښوي چې دوی د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګردشندنه چې په تېرو لوستونو کې موږ ویلې وه، دغه نبات چې وو د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله، او ځاني ګردشندنه مخته وړل، د ځاني ګردشندنې په واسطه نسلونه رامنځته ورته کول دا اول پریشو چې دا کم نسلونه چې دي ش خالص سي مثال غواني رنگ خپل په ځای کې پریشو وي تر څو هغه چې وي کې نسلونه رامنځته کړي ځانګړي د شندنې په واسطه صرف پول نشن په واسطه او تر په آخر کې چې سي خالص صفات یوازې یعنی یوازې ارغواني او تخمام چې وي خالص اوسي یو خاصیت ولري او ورسته بیا دغه کوم نباتات چې هغه راوخستله مثال کوم ځینی چې وچ سپینات له غواني دی به ادا خاصیت هم دلوي چې کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکي قد شندنه وکي چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی چې کوله کراس پولیشن یا متقابل قد شندنه کول چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل ته چې اول دا کوم خالص نسلونه چې راوخستله بیا د هغه وروسته ته بیا د خالص نسلونو خپل په منځ کې سره یو ځای کړل چې د هغه څخه د تجربې چې سولې کامیاب سولې د مندل لومړی تجربې تر از لومړی تجربه کې لکه څنګه چې وویل سو د یوازې خالص اولی خالص کړل دا کوم نباتات نبات چې وو دا اول شکی خالص کې د مشنګ بوټی چې وو د ځانګړي ګرځندنې په واسطه کله چې د خالص صفاتونه راوخ مثال پیداس ولا بیا د راوخستي ارغواني خالص او سپین خالص چې وو چې دا خالص نسل رمسوي وو او وي خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دا تزویج د لومړي نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي چې په دې چې وو ټول نسل چې راوتی هغه بنجانی رنگ در ارغواني رنگ درلودي یعنی سپین رنگ پکې چې څو پټ پټ سو چې دا دغه مثال کوم چې پټ پټ سو هغه د مثال دغه مخفي صفات یا هم ریسسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل او کوم چې ښکاره سول چې بنجانی یا ارغواني رنگ وو هغه د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړی وروسته بیا د چی وکړله ول مثال دا کوم مغلوب چې پاتې شوی وو مخفي چې پاتې شوی پچ پاتې شوی د غوښته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکار کیږي او کیا دا هغه د پاره دی راولار سو د دویمه تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویمه تجربه یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره دیږي د دغه کوم نسل چې لاسته راغلی وو د خپل په منځ کې سره تزویج کړل چې په نتیجه کې د هغه کوم مغلوب چې و هغه کوم مخفي صفات چې و هغه هم په دوهم نسل کې چسو راښکاره سو که چیرې موږ دغه د ونی په نظر کې ونیسو اولی چې وکړل خالص ونی چې مثال جک قدی درلودي جک قدی چې و هغه په تی تی سره یاد کړ او کوچنی قدی چې دی هغه په کوچنی تی تی او لوی قدونه په غټ تی تی سره یاد کړل دا کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونی خپل په منځ کې سره تزویج کړ کله چې دوی سره تزویج شو هغه کوم نسل چې لاس سره لري هغه ټول چې و غټ مطلب غټ قد لرونکي و چې د دوی هغه کوچنی قد چې و هغه په دې کې پات سو مغلوب پات سو ورسره دا هغه کوم کوچنی یو قد لرونکي چې و یو غټ تی درلودي په ځان کې یو کوچنی تی درلودي چې دا شو دا کوچنی تی مغلوب پات سو کوچنی قد مغلوب پټ پټ تاسو او لیکه د څه ښکارا سو بیا د چې دا دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړل ورسته ولیدل چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورتي یعنی دا کوچنی نبات چې یو یک چې قد لرونکي نبات هم پکې کې راښکارا سو په څلور نباتات کې د هغه یو دانه قد چې وو چې وو او درې نور چې درلودي غټ قد لرونکي وو چې دا د اف 2 نسل په نامه سره یاد کړل د مندل په تجربه کې تناسب لکه څنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډېر پوه او هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کم کوم دغه چې واندازه چې واقعي پیدا کړ د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي نسبت یې جوړ کړي هغه کم مثال د خبرې د ارغواني ګلان چې و د اوغو شمیر حاصل چې لاس سره وړي هغه 115 عدد وو او د سپینو ګلانو اصل چې اندازه چې لاس سره هغه 230 عدد وو د دې د ترمز نسبت ورکې نسبت چې دی هغه پر یزي کې د دوه عددونو ترمز اړیکه مشتشې د کسر په بڼه چې مثال یو شی د بل عدد یا مثال د ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي څو چند راغلي دي یعنی چندوالی مشترک کار کوي چې هغه مثال د رنگ راوخستې چې پر رنگ کې مثال ارغواني رنگ چې وو 215 دانه او سپین رنگ 230 دانه وو د رقم د دانه چې وي مثال ګونځوالی چې وو د ګونځي چې وي مثال ګونز دانی چې راغلی وي هغه 1,850 او صافي دانی چې راغلی وي پکې کې هغه 15,000 سلور وي او په دې کې چې یو بل خاصیت و چې د دې ځینې دانې چې بې وې شنې وې ځینې یې بې ژړ رنګ اخیستی و چې هغه شین رنګ چې درلودې هغه 2001 او ژیړ رنګ چې درلودې 6002 چې د دوی ترمنځ شکله نسبت معلوم کړي که چېرې مثال سپین او ارغواني رنګ موږ په نظر کې ونیسو دوی د سپین او ارغواني رنګ ترمنځ 3.15:1 3.15:1 تناسب جوړوي یعنی 5 چې کله موږ پر 200 څلرویشت باندې راوویشو موږ ته څو په لاس راکوي 3.15:1 په لاس راکوي چې موږ د دې څخه ویلی سو چې ارغواني رنګ چې و هغه د سپین په مثال سپین رنګ چې دی د ارغواني 3.15 برخه راځي چې مثال ارغواني رنګ په دې کې ډېر راغلی و ځکه چې ارغواني رنګ چې دی هغه یو خو د رنګ پر اساس هم تر سپین رنګ تیز رنګ لري نو ځکه د دې پر سپین رنګ چې شي رالی غالب رالی او سپین رنګ په کښې کې چې سو مغلوب سو چې بیا په هغه دوام نسخ کې دی بېرته راښکاره سول. دا واز موږ او ستاسي د نن مهمه موضوع انشاءالله چې موضوع مو د ځان سره نوټ کړی په کتابچو کې مې لیکلي اوسې پاتې نور موضوعات به موږ او تاسې په راتلونکي لوست کې ووایو. دغه کوم موضوعات چې وایي دا ستاسې د معلومات لپاره ډېر مهم دي باید په ښه ډول سره غوږ ونیسئ تر څو اخیستنې وکړي. راځو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په رقم موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسې خپل کتابچې راواخلئ او د ځان سره یې نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده جینیټیک تعریف کړي مکمل معلومات کولی سي چې ورسره ولیکئ چې مثال جینیټیک خپله څه مطلب ورڅخه څه شی دی او د څه شي دپاره کارول کېږي دا مفهوم. دویم سوال مندل ولې له مشنګ څخه خپل د تجربې لپاره استفاده وکړه یعنی هغه خصوصیت یې تاسې بیادوئ. او اخرنۍ پوښتنه د مندل په تجربو کې تناسب څه ډول. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.